ام ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو کولی شئ هم دا شی باز موږ د خبری مجله پر رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه وګورئ. خبری مجله به په خبرونو پیل کړو. د بشر د حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیال مشري د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فرید نغلو په کتنې عکس العمل ښودلی دی. هیدر بارنن جمعه له دې کتنې د خبرو له بیا ټویټ کولو سره لیکلي، آیا د غلو په مشرۍ په ورغلي ډله کې افغاني ښځې حضور لري؟ آیا دوی به د بشري حقونو د مدافعینو غږ واوري؟ د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فرید نغلو سره په کتنه کې له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې بشري وضعیت ته د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کړې ده. اوغلو له پرون راهیسې د طالبانو د بیلابیلو ادارو له چارواکو سره کتلي دي. طالبانو له هم نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او دوی له پوهنتوني زده کړو هم منع کړې دي. ښځو ته ویل شوي دي چې په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو نو په ادارو کې کار نشي کولای. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د 3500 نجونو په ګډون یې 6500 زلزله ځپلو ماشومانو ته درسي ټولګي جوړ کړي دي. د ادارې د افغانستان څانګې نن په ټویټر لیکلي چې کال مخکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې زلزلې د ماشومانو د تعلیم په وړاندې خنډ جوړ کړ. یونیسف وایي د ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د اضطراري صندوق په همکارۍ 1320 نوي ټولګي ایجاد کړي چې دغه شمېر زده کوونکو ته په د زده کړو زمینه برابره شوې او د یونیسف په وینا زیاتره دغه ماشومانو له سره ښوونځي مخکینه ولیدلې. په پکتیکا او خوست کې د تیر کال د مرګونې زلزلې پرون یو کال پوره شو. په هغه زلزله کې د ماشومانو په ګډون نږدې 1200 کسان مړه او 1400 کسان نور ټپیان شوي وو. په بغلان کې په ترافیکي پیښه کې دوه کسان مړه او د ښځو ماشومانو په ګډون شاوخوا 22 کسان نور ټپیان شوي دي. د بغلان د ترافیکو مدیر سنیو ته ویلي چې دغه پیښه نن سهار د دوشیو لسوالۍ په کلګي سیمه کې له یو بارونکو موټر سره د یو مسافرونکو موټر ټکر کې رامنځته شوې ده. په وروستیو کې له بیلابیلو ولایتونو د ترافیکي پیښو د زیاتېدو خبرونه ورکول کیږي. د چلوونکو به احتیاطي د ترافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو نه خوندیتوب په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلی لامل بلل شوی دی. نن جمعه د اسلام تر ټولو سپیشلی ښار مکې مکرمه کې په زرګونو کسان د حج فرضي ادا کولو لپاره سره غونډیږي. د فرانسې خبري اژانس خبر ورکړی چې اټکل کیږي د سعودي عربستان په دې سخت ګرمۍ کې سږ کال تر 2 میلیونه ډېر کسان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. دغو حج کوونکو چې سپین احرامونه یې اغوستي ټوله مکې په خولې ده. چارواکو ویلي د حج په مراسمو کې د زیارت کوونکو د بې سار شمېر له کبله ښایي د مراسمو پر مهال د خلکو حضور له خنډ سره مخامخ شي. د سعودي عربستان د حج عمرې وزیر په ویډیو کې ویلي د حج مراسمو له نږدې کېدو سره سعودي عربستان د حج تر ټولو ستر مراسمو ته ځان چمتو کړی. هغه وایي چې سکه له باندې 1.5 میلیون هیوادونو تر 2 میلیونه ډېر کسان په دغه مراسمو کې ګډون کوي. او د روسیې له خوا د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې یو پل چې دغه سیمه د اوکراین له خرسون سیمې سره تړي د هغه څه له کبله زیانمن شوی چې د روسیې له خوا یو ګمرل شوي چارواکي د اوکراني ځواکونو لخوا توغول شوی توغندی کړي. د خرسون په اشغال شوي سیمه کې د مسکو له خوا ګمرل شوي مشر ولادیمیر سالدو په خپل ټلګرام لیکلي دغه حمله د کریمیا د دروازې په نوم پله باندې شوې ده. دا له کریمیا ټاپو وزمې څخه په جنوب کې د جګړې لومړۍ کرښې ته تر ټولو لنډه غځېدلې لار ده. د اوکراین د مرکزي استخباراتو ادارې ویان دی حملې ته په اشاره د اوکراین ټلویزیون ته ویلي له اوکراین له کریمیا بعد روسیې د ایستلو لپاره هڅې وکړي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی افغانستان ته تللی او طالب چارواکو سره یې کتلي دي. دا چې د سفر اجنډا یې څه ده او کوم چارواکو سره یې لیدنې کتنې ترسره کړې دي، وړاندې په راپور کې به درته وایو. طالبانو هغه جنونو ته چې د پانتونونو په پرسته سمسترونو کې دي د دې بنې تر پای مهلت ورکړې دي چې خپلې آزموینې بشپړې کړي او د خپل مونوګرافونو دفاع وکړي. دا چې د جنونو اندېښنې ورته څومره دي د به هم درته راپورته ولرو. د تېر جمهوریت یو نظامی کارکونکي د طالبانو له بند خلاص شوې ده. دا چې د مېرمن څوک ده په اړه یو وړاندې راپور ورته ولرو. په بامیانو کې بیا د ښځو یو نندارتون په اړه یو راپور ورته لرو چې هلته مېرمنو خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي دي. دا چې په دغې لاسي صنایعو کې څه شامل وو د به هم درته په راپور کې ولرو. همدارنګه د اوکراین د جګړې روسي جزئیات به هم تم شو. ملتیان خواړه
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په خبري مجله کې ز فريد سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت استاسي قرباني او همدارنګه د امید مرسپان مننه چې د فیسبوک لایف په چارو کې مرسته کوي. رزو د سر مطلب ته د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکو فریدون اوغلو افغانستان ته راغلی دی او په کابل کې د بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. وربشو احمد تکل ته تکل صاحب ستړي مشي کته سره ته وایي چې په ځانګړي ډول اوغلو له چا سره کتلې دي، کوم طالب چارواکو سره خبرې کړې او د سفر اجنډا یې په ټوله کې څه ده؟
مننه. سلامونه تاسو ته. په داسې حال کې چې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سنرلی اوغلو افغانستان ته تللی، د معترضو میرمنو د ائتلاف غړو په یو لیک کې له دننه غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي څو له بشري حقونو د سرغړونو له کبله حساب ورکړي. د معترضو میرمنو د ائتلاف په لیک کې له ښاغلي سنرلی اوغلو او د هغه له همکارانو غوښتنه شوې چې د هیواد د بشري حقونو روان بحران ته لومړیتوب ورکړي او زیاتوي چې افغان میرمنې د ښځو او د قومي او مذهبي ډلو لپاره د شرایطو د خرابېدو له کبله ژوره اندېښنه لري. په لیک کې د پرزیدلي جمهوري نظام د پوځي او ملکي کارکوونکو د ژوند لپاره هم اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي دي چې هغوی د طالبانو په واکمنۍ کې د غیر قانوني نیونو، شکنجې، زندان او مرګ له ګواښونو سره مخامخ دي. د معترضو میرمنو د ائتلاف غړي لیلا بسیم ازادي رادیو تویل دوی په خپل لیک کې ښاغلي سنرلی اوغلو غوښتنه کړې چې د خپل ارزونې لپاره د معترضو میرمنو د مدني ټولنې لغړو او په کور دننه او بهر د طالبانو د حکومت د تګلارو له منتقدینو سره سلا مشورې وکړي.
موږ په دې لیک کې له هغه غوښتي چې راپور یې باید افغانستان واقعیتونه منعکس کړي. دغه شان باید د بېلابېلو اقشارو په ځانګړي ډول میرمنو سره لیدنې او خبرې وشي. باید راپور د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو د راتلونکي لپاره ګټور تمام شي او لږ تر لږه راپور د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه قانع کړي د طالبانو سره تعامل ونه کړي او هر اصلي باس یې د افغان میرمنو حقونه وي.
لیلا بسیم وایي دوی له ښاغلي سنرلی اوغلو غوښتنه وکړه چې پنجشیر او نورو هغو سیمو ته سفرونه او له عیني شاهدانو سره خبرې اترې وکړي چې طالبان ملکی وګړو ته په زیان رسولو پکې تورن شوي. ازادي راډیو د معترضو میرمنو د لیک او د هغوی د غوښتنو او ادعاو په اړه د طالبانو نظر وپوښت، مګر د دې راپور د جوړېدو تر وخته بریالي نه شو چې د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو. خو له دې مخکې طالبانو ویلي دي چې د طالبانو په حکومتولۍ کې د ښځو حقونه خوندي دي. ښاغلي سنرلی اوغلو کابل ته د خپل سفر په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو او همداراز د افغانستان بانک په جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې نوموړي په کابل کې د کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو او د افغانستان بانک له عمومي رئیس سره د بېلابېلو موضوعاتو په اړه خبرې کړي. سنرلی اوغلو د روان کال په اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش لخوا د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه وګمارل شو. هغه ته دنده سپارل شوې ده چې د افغانستان د وضعیت بې پرې ارزونه وکړي او د ننګونو د حل د یوې واحدې تګلارې لپاره وړاندیزونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا نصیبی ویلی دی چې ښاغلی سنرلی اوغلو به د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. فردا جانې
ډیره زیاته مننه کور ودان احمد تکل و چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د یو چارواکي پر سفر موږ سره روستي جزئیات شریک کړ. همدې مسلې ته تمکیو د سیاسي چارو شنونکو ساقط مرهم سره په سټوډیو کې وصل شوی. اتمر سپ تاسو ستړي مشه راپور مو ورید ک په دې روستي صورت ته کتنه وکړو. یوازې د دغه چارواکي سفر نه د افغانستان ته تر سره کیږي. لدی وړ مورز ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان په اړه خبري وشوه. ساسي پان باندې دغه سفرونه او دغه ناسته چې د افغانستان په اړه تر سره کیږي آیا د کوم پرمختګ نه خده؟
مننه. سلام له تاسو ته اوریدونکو لیدونکو ته. یو خبر ته باید موږ پام وکړو چې دغه یو توجه دی د نړیوالو د ملګرو ملتو چې هغه اوس پس له دوه کالو دوی دې مسئلې ته ډېر متوجه دي چې افغانستان کې څه روان دي. په تېر ورځ کې مثلا په یوویشتم د جون کې ریچارډ پینټ د امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کړ. په هغه کې په ډېر جزئیاتو دا خبره چې په افغانستان کې کوم وضعیت روان دی د ښځو بشری حقوقو په برخه کې همدغسې د ترهګرۍ په برخه کې یو مفصل راپور دوی وړاندې کړ. نو د بل خوا نه د سینیری اوغلو د سفر هدف خو دا و چې دوی هغه مقامات سره وګوري او دغه اندېښنې ورسره شریکې کړي. لکه چې تاسو وویل چې د بانک د رئیس د بهرنیو چارو او د داخله چارو د وزیران سره دوی کتلي دي. اما اوس مطلب دا دی چې آیا دوی یوازې دغه بشري اندېښنې یا د ښځو د حقوقو په برخه کې دغه اندېښنې شریکي. اول که دا شریک هم کې دغه کسان چې دوی سره ملاقاتونه کوي دا تصمیم نیونکي نه دي. اصلي تصمیم نیونکي کسان په قندار کې ناست دي چې هغوی فیصله کولی شي چې څه وخت وشي. بله خبره دا دی چې آیا دوی د افغانستان په سیاسي نظام باندې بس کوي که دا د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو برخه کې یوازې د دوی تمرکز د کار دغه برخه دی. دا دوه تر اوسه پورې سره بیل شوي نه دي.
اتمر صاحب، که دغه سفرونه چې اوس ترسره کیږي او دغه علي د کاته ترسره کیږي او هغه طالب چارواکي چې دوی تصمیم نیونکي نه دي په دې برخه کې، نو بیا دا چې د قندهار خلک تصمیم نیونکي دي، ولې دغه چارواکي چې د ملګرو ملتونو لخوا ورزي هغوی ته سره د خبرو کولو چانس نه ورکول کیږي؟ دوی نشي کولی چې هغوی ته ورسیږي.
مشکل هم دغه دی. دا ډېر یو لوی بحث دی. سړی نشي کولی چې په دغسې یو لنډ برنامه کې هغه تشریح کړي. مشکل خبره دا ده چې خپل امریکایان نړیوال په دغه باندې ښه پوهېږي چې افغانستان کې څه روان دي. دغه اصل قضیه څه شی دی، د دې پخواني تاریخ څه و، اوس څه شی دی، دغه تغییرات څنګه راغلل، په دې باندې حداقل ټول افغانان په دې باندې پوهېږي. دا چې اوس د دې نه دوی کومه سیاسي لوبه جوړه کړې او دا سیاسي لوبه دوی کله او کومې خواته بیایي دا نو بېله خبره ده.
ستاسو په اند اتمر صاحب، دوی دا کسان چې د افغانستان ته لیږي او له افغانستان نه کتنه ترسره کوي، علت دا ده چې دوی په افغانستان کې دغه اوسني حالت نه شت څه تیریږي؟ دوی نه ځان خبر کړي که نه افغانان سره واقعا مرسته وکړي؟
اوس هغه وخت نه دی چې موږ یو لوی آیات ولیږو چې دا د افغانستان د حالاتو نه خبر کړي. نن رسنۍ دومره ډېر دي، سټلایټونه دومره ډېر دي، امکانات دومره ډېر دي چې د هر کوڅې نه سړی خبرېږي چې دلته څه خبر دی. نو زه فکر کوم که نړیوال او مخصوصا لوی قدرتونه خپل وخت ضایع کوي او د افغانانو وخت هم په دې باندې ځای کې چې دغه هدایت ځي او دغه نن دی سبا دی دا مشکل به حل شي. دا زه فکر کوم صرف د وخت ځای کول دي او افغانانو ته ناحق او بې ځایه امیدونه پیدا کول دي او دا زمونږ درد نه ده واقع.
یعنی داسې ښکاري چې دغه فشارونو ته به نه طالبان غاړه کېږدي او نه نړیوال.
یقینا طالبان هیڅ غاړه نه دي، طالبان په دغه باندې بیخي باور هم نه لري. طالبان خو همدا خبره کوي چې موږ د ښځو حقوق ورکړی شریعت ویلی، د هغه خپله تشریح نه لري چې شریعت پکې څه ویلی. په دغه دوه کالو کې او هغه تیر ځل پنځه کالو کې او دا شل کال جنګ کې دا اوویشت کلونو کې دوی په دې ونه توانېدل چې دغه تشریح کې مسلمان ولس ته چې جدي په شریعت کې دا د ښځو حقوق چیرته دی او څنګه دا خوندي پاتې کېدای شي.
ډېر مننه کور ودان ژوندی اوسئ. د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر و چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د یو چارواکي پر سفر او دا چې د دې سفر به څومره ګټور وي موږ سره خپل تحلیل شریک کړو.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي ټول خصوصي پوهنتونونه دي له ښځینه او محصلینو د مونوګراف دفاع او د اتم سیمستر وروستۍ ازموینې په آنلاین بڼه د سږکال د خزاني سیمستر تر پایه پورې واخلي. دا چې دغه کار څنګه امکان لرو ورزو نرګس مومن ته. نرګس جانې تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلي. تاسو راته وایي دغه پروسه څنګه ده او نجونې څنګه کولی شي چې امتحان ورکړي یا د مونوګرافونو دفاع وکړي؟
سلامونه فریده جان، تاسو درانه اوریدونکو ټول ستړي مشي. سنې تاسو هم یادونه وکړه د موږ د نن ورځې راپور د هغه مکتوب په اړه چې ازادي رادیو ته رسیدلې دی، پیغې کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د شخصي پانتونونو ته رسیدلې دی. په دې مکتوب کې داسې لیکل شوی دی چې ګواکي هغه محصلین چې د مونوګراف نه پاتې دي، هغه محصلین چې دوی د شپږم سمستر د اتم سمستر د وروستي ازموینې نه پاتې دي، کولی شي په آنلاین باندې د خزاني سمستر تر پای پر خپل آزموینه ورکړي. نو که څه هم په دې مکتوب کې ډېر جزئیات نه دي ورکړ شوي، خو فقط همدومره ویل شوي دي چې دا آزموینه به د خزاني سمستر تر پای پورې اخیستل کیږي. نو په دې اړه موږ د ځینې استادانو سره خبرې وکړې. د شخصي پوهنتونونو استادانو خپله ډېره زیاته خوښي څرګنده کړه، خو په زمین کې دوی دا هم وایي چې دا کومه منطقي لاره د حل نه ده. نو تعلیم د ټولو نجونو حق دی او هغه ته باید دا حق ورکړ شي. او دا چې په داسې شکل باندې، یعنی کله آنلاین شکل او کله هم نور شکلونو باندې ورته دا لنډ مهاله خبرې ترسره کیږي، نو دا لاره د حل نه ده. په ورته وخت کې د دغه مکتوب تایید موږ سره د شخصي پوهنتونو د اتحادي ویاند ناصري هم د موږ سره دا تایید کړی دی. او هغې دا هم زیاته کړې ده چې د هغه آنلاین سیستم له لارې چې په خا د شخصي پوهنتونونو محصلینو خپل زده کړې ترسره کولې، د مغه له لارې به دوی نه آزموینه اخیستل کیږي او دغه د مونوګراف دفاع به اخیستل کیږي. د ځینې محصلینو سره ما هم په ورته وخت کې خبرې وکړې. د محصلینو د خبرو پر اساس باندې چې دوی هم خوښي ورته څرګنده کړې ده او هم په ځینې وخت کې په عین وخت کې ورته خفګان هم ښودلی دی. خوښي ځکه ورته خوشحاله دي ځکه دوی د خبرو پر اساس باندې چې دوی خپل د اتکلن مزل د زحمت نتیجه ویني، خو خفګان یې ځکه دی چې آیا دا کومه مناسبه لاره ده حال ته او آیا د دې ضمانت شته چې ورسره دې چې دوی دفاع وکړي او ورسره دې چې دوی د آزموینه ورکړي دوی ته به واخه دنده پیدا شي. او د دې تر څنګ ځینې مسئلونه دا هم ویل دي چې آیا کله چې دوی مونوګرافونو نه دفاع کوي یا هم کله چې دوی آزموینه ورکوي، نو د دې څه امکانات شته چې دوی به د دې برېښنا ووسی یا هم دوی په عین وخت کې تنیټي ستونزو سره مخامخ ونوسی؟ نو دغه اندېښنې دي چې موږ د مسئلونو هم ترلاسه کړي. نو دا ټول اندېښنې په داسې حالات کې دي چې د تېرو دوو کالو راهیسې نه افغان نجونې په کلي توګه له زده کړو نه لرې پاتې دي، او په لومړي سر کې یوازې شپږم ټولګي نه پورته نجونې او دغه نه وروسته پوهنتوني زده کړو ته په طالبانو د حکومت د وروستي فرمان پر اساس د تېر میلادي کال د ډسمبر میاشت راهیسې ښځې په ټول دولتي او په غیر دولتي ادارو کې هم لکه کول وګرځول شوې.
ډېره زیاته مننه کور ودان. نرګس مومند و چې په افغانستان کې د پوهنتونونو او همدارنګه هغه نجونو ته چې وروستۍ کال و د هغوی د ازموینې په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي اوسمهال په ټوله نړۍ کې د کونډو شمیر له 250 میلیونو څخه زیات دی، خو دا چې په افغانستان کې په څه اندازه کونډې دي او دغې شلکنه جګړو کې څومره ښځو خپل مړونه له لاسه ورکړي دي په دغې راپور کې ورو.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي هغه کورنۍ چې کونډې مېرمنې سرپرستی پر غاړه لري د بېوزلۍ له خطر سره مخ دي او بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. دغه سازمان د جون د درویشتمې د کونډو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو راپور خپور کړی. ویلي دي چې په دې وروستیو کې وسله والې جګړې بې ځایه کېدل او کډوالۍ او د کورونا وایروس لسکونه سره مېرمنې کونډې کړي او د ډېرو ښځو د خاوند د ورکېدو لامل شوي دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې اوسمهال په ټوله نړۍ کې تر 250 میلیونه زیاتې کونډې مېرمنې دي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې راغلي تجربو ښودلي چې اکثره کونډې ښځې له خپلو حقونو بې برخې پاتې دي او له تبعیض سره مخ دي، او دا ورځ د دې فرصت دی چې د کونډو میرمنو د بشپړو حقونو د ترلاسه کولو او پیژندلو لپاره اقدام وشي. د 2011 کال راهیسې د ملګرو ملتونو سازمان د جون 28مه د کونډو د نړیوالې ورځې په مناسبت ونوموله څو د دوی ملاتړ ته د نړۍ پاملرنه راجلب کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کونډو د ژوند شرایط د پخوا په پرتله خراب شوي دي. یو شمېر ښځې وایي چې له کونډې کېدو وروسته له سختې بېوزلۍ سره مخ دي. په کابل کې یوې کونډې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل چې له زده کړو هم بې برخې پاتې شوې وه او 2 کاله وړاندې خپل مېړه په یوه ځانمرګي برید کې له لاسه ورکړ. هېڅ مرسته ورسره نه ده شوې او د ماشومانو نفقه په کورونو کې د جامې مینځلو څخه ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي چې په 15 ولایتونو کې د معلولینو، یتیمانو او کونډو له نوملړ څخه د 350 کسانو د نومونو په ایستلو سره به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نوم لیکنې بهیر چې د څېړنو په مقصد درول شوی و د 4 میاشتو وروسته به بیا پیل شي. د دغه وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په کابل کې په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې دغه کسان د دغه وزارت د تګلارې خلاف ثبت شوي وو، خو دا د معیارونو او طرزالعملونه یې روښانه نه کړل او نه یې وویل چې له نوملړ څخه ایستل شوي کسان د پخواني جمهوري نظام د کارکوونکو معلولین، کونډې او یتیمان دي که نه. د دغه وزارت د شمیرو له مخې 80 زره کونډې او 350 زره یتیمان ثبت دي، او یاد وزارت هڅه کوي د یتیمانو، کونډو او معلولینو لپاره د دغه وزارت د روان ایزیل مریض کال ځانګړی شوی 2 میلیارده افغانۍ بودیجې څخه د نغدي مرستو د ویش لړۍ پیل کړي. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د کونډو او یتیمانو شمیر 3.5 میلیونه اعلان کړی و، چې ډېری یې د پیښو په وروستیو کلونو کې د ړنګ شوي جمهوري نظام د ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو، ځانمرګي بریدونو او چاودنو له امله کونډې شوې وې.
سنا کاکړ وا چې په افغانستان کې د کونډو ښځو د وضعیت په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په دایکندي ولایت کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د ښځینه پولیسو د جلب او جذب امره صبرو رضایي د طالبانو له بنده خوشې شوې ده. وربشو نرګس مومند، نرګس جانې تاسو ته وایي دغه میرمن کله نیول شوې وه؟ ولې
فکر جانب هم ستړي ماشي د البته د یموم د تیری اونې د راپور پر اساس باندې چې د تیر جمهوریت نظام د کورنیو چارو وزارت د امنیه قمندانۍ د جلب جذب امیر صبرو رضایی د پټایکوندی ولایت کې د تایکوندی ولایت په مرکز په نیلي ښار کې د نیول شوی و د طالبان د استخبارات لخوا. نو نه یوازې دا بلکې د دوی خويند هم د طالبان د استخبارات لخوا تیر اونې نیول شوی. نو د وی خبر پر اساس باندې 4 ساعت وروسته دغه دوه خويند بیرته راخوشي شوی، خو د تیر ورځ رئیس صبرو رضایی لا هم د طالبان په بند کې و. نو موږ تازه خبر ترلاسه کړ، د پرونی ورځ خبر دی چې صبرو رضایی پرون د طالبانو د استخبارات لخوا بیرته د مشرانو په صلاح مشورې باندې او دغه په ضمانت باندې خوشی شوې ده. نو موږ د خو د ځین خپلوان سره دغه د ماما د لور سره خبرې وکړې. دغه د خبرو پر اساس باندې چې دا خوشی شوې ده او ډېر زیات خبرې شته دی ویلو، خو نه غواړي چې ډېر زیات جزئیات موږ سره شریکي. په ورته وخت کې حسیب احراری یو شاعر او انزورګر هم یو هغه کس دی چې د شاوخوا 23 ورځې کېږي چې طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د هغې د خپلوانو سره هم خبرې وکړې. د هغوی د خپلوانو د خبرو پر اساس باندې چې دوی دی تر اوسه پورې هم د طالبانو په زندان کې دی او دوی ډېره زیاته خپله اندېښنه ورته ښودلې ده. دوی ته هم وایي چې آن دوی د حسیب احراری د لیدلو اجازه هم نه لري، او د هغې تر څنګ دوی اندېښنه خپل داسې ښودلې ده چې هغه د ګردو تکلیف لري او هغه درمل ارتیا لري درمل خوړله. نو دا چې دوی دغه وضعیت په اوس څنګه وی دي تدیر زیات اندېښنه کولی ده. نو دا ټول اندېښنه په داسې حالات کې دي چې د تیرو 2 وخت رئیس ډیری داسې کسان شته چې د طالبانو په بیلابیلو شکلونو باندې طالبان د استخباراتو لخوا نیول کېږي، او ډیری داسې کسان لا هم شته چې هغوی لا هم د طالبانو په بند کې دي، لا هم لا نه دي خلاص شوي. د هغوی له ډلې مطیع الله وي صادق قلملارې سرمشر، او دغې تر څنګ د هرات ولایت د زندانونو مشره عالیا عزیزی، او د هرات پانتون یو استاد و پارسی، دغه تر څنګ خبریالان دي، د مرتضوی بهبودی په نوم باندې اکثرا ډیره داسې نور هم خبریانان شته چې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. خو دا چې د دوی برخلیک به څنګه شي او د دې په اړه نور څه جزئیات موږ تر اوسه پر انټرنیټ ترلاسه کړي دي، که څه هم موږ وار وار د طالبانو حکومت بیلابیل چارواکو سره به خبرې کړي دي، خو دا چې د هغه کسان چې لا هم په بند کې دي د هغوی وضعیت څنګه دی او کوم وخت به خلاصېږي، په دې اړه موږ تر اوسه پورې هېڅ جزئیات نه دي راکړ شوي. مننه.
ډېره زیاته مننه نرګس مومند وه چې په دایکندي کې د تېر جمهوري نظام د یوې نظامي کارکوونکي د خوشي کېدو په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. په دایکندي کې پاتې کېږو او څنګلوري بامیانو ته هم ورځو چې هلته د ښځو لخوا د لاسي صنایعو یو نندارتون جوړ شوی و. دا چې په دې نندارتون کې څه نندارې ته وړاندې شوي وو په دې راپور کې اورو ګورو.
د داخلي تولیداتو دغه دوه ورځې نندارتون د دایکندي په مرکز نیلي ښار کې جوړ شوی دی. دغه نندارتون کې د خلکو ځایي لاسي صنایع او تولیدات نندارې ته وړاندې شوې دي. دغه نندارتون د آغا خان بنسټ او د خوړو نړیوال سازمان لخوا جوړ شوی او مخه یې د ښځو لاسي صنایعو لپاره بازار موندنه ده.
له امارت څخه غواړو چې د ښځو لپاره د کار زمینه برابره کړي او له دوی سره دې همغږي وکړي، څو د دکان په کرایه، ظرفیت جوړونه او د نندارتونونو په جوړولو کې همکاري وکړي، څو له ښځو سره د اقتصاد له پلوه مرسته وشي.
د بامیان ښار هم تیرونه د سیمه ییزو تولیداتو په نوم د ځایي ښځینه او نارینه سوداګرو د صنایعو او خوراکي توکو د نندارتون کوربه و.
دا ډول نندارتونونو جوړیدل زما په نظر ډیر ګټور دي، ځکه لاسي صنایع چې د افغانستان په ځانګړې توګه د بامیانو ښځو نندارې ته وړاندې کړي، خلک یې وګوري او وایي خلی.
دغه نندارتون تېره اونۍ د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په دایکندي او بامیانو کې جوړ شو. دغه نندارتونونو جوړونکي له مسؤلانو غوښتنه کوي چې ورته د اقتصادي پرمختګ لپاره زمینه جوړه کړي.
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واورئ.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنی خبری مجله اورئ. که تاسو زموږ دا مجله نوی اوریدلې کولای شئ چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې ته ورشئ چې پته یې azadiradio.com/facebook. فکر کوم چې همدا به پته وي. تاسو کولای شئ هلته دغه مجله د بیا ځل لپاره وګورئ او همدارنګه کولای شئ چې تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ چې پته یې azadiradio.com. د هلته زموږ نور مطالب، راپورونه او همدارنګه تبصرې چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه خپروي هلته دا وګورئ او ویلولئ. اوس هم ورځو ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه. همنه عبادت سلامه د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم. زاول حق نو دمر د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ډیر وچکلی پکښې ده، ډیر سخت وچکلی پکښې ده. خلک ستړي او بیا واز لدی. نو کم د پرا ولایت مسولین چې دي نو دوی دی او دا سیاحت راوستي د بیوزلۍ او د وچکلۍ الله ته ودا د ګلستان د ولسوالۍ د ټول کې د خلکو سره دی وویني. نو دوی کم حیات چې راوستي سی ولسوالی ته بالا د مرکز میزیر راو غړي ته مشکل لري، هغه شی نه لري، هیڅ مشکل نه لري. بالا بیرته ولاړ سي. نو دوی پر د اطراف پښتنه وکي، راځي سي د وچکلي او بیوزلي او ستړیا معلومات ځان ته وکي. حتی د اجمر په کلی کې د اجمر کلی کنور کلی یو ځای یو پیپ چالانې یو مایه چالانې شل دیش کسه کوچنیان پر ټول نوبت نه رسي چې د خوراک وبځي نه ویسي. نو ستاسو یو جهان مننه د اجمر رخت یو ځای ورسو کور ودن. الله دې خیر درک.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټول کارکون کو ردون پته وړاندې کوم. ز د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې. ز د محلي سنفونو د ټولګي یو استاد يم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سنفونه راایلک محلي ټولګي ټول پریږدي، ځکه د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې او ښه پر وخت راتلل ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس سنفونه بندې ماشومان وګرده په کوڅو په لارو کې ګرځي، هڅه سې زده کړي او ټول ځینې هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه وه، د حکومت هم ګټه وه، د نړیوالو مؤسساتو له طرفه څخه تشویقېدل، نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه زموږ سیمپونه را پرېږدي، موږ ته خپل سیمپونه فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
پاندی سره هم زموږ د پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. که تاسو زموږ مجله نوی اوریدلی کولای شئ چې زموږ فیسبوک facebook.com/ازادي راډیو ته ورشي، بیا له سره یې واورئ.